السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو د پاکستان ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې اداري خبرې کړې دي او دغه سې نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعګانو ته کتنه کړې ده د دې نه به هم خبر شي خو لومړی د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه اورو
د پیښور پولیسو په ښار کې د 200 نه زیاتو تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کړې چې د سکولونو امنیت لپاره ګامونه نه پورته کړي د افغانستان د بارونو چارو وزارت د شام جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه څېړنې کوي او په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې په جنیوا کې په کېدونکو امن خبرو اترو کې د ګډون اعلان کړی د پیښور پولیسو د سکولونو امنیت په حق لپاره سم ډول ګامونه نه پورته کولو په تور د 200 نه زیاتو تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کړې دي د پیښور اس اس پی اپریشنز عباس مجید خان مروت نن مشال رسر په خبرو کې ویل چې په ټولو صوبه کې شاوخوا 35000 تعلیمي ادارې دي او د پولیسو شمیره 35000 ده نو دا ممکن نه ده چې د ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکړي خو د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې د ګام سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي
دا زمونږ ذمہداری دمنا او کچریام دې ته موږ انده ذمہداری راکې نو پکا دا ایدا سکولونو د فاندنګ وشي پیسې وته ورکې چې دا غوډه سکیورټی په حواله سره کوم لوازمات پکار دي دا غي ځان ته بندوبست وکي
بلخوا پولیس وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره د تعلیمي ادارو له مشرانو سره په یو تګلارې کار کوي د پاکستان حکومت له قبایلی سیمو څخه د بیکورکل شو کسانو د بهالۍ او امنیت لپاره سل ارب روپۍ مختص کړي دي دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوی جمال الدین په مشرۍ کې شبي غونډه ته وکړه د کمیټې یو غړي طارق الله نن مشال راډیو ته ویل دغه پیسې په تیر بجټ کې اعلان شوی وي خو لا هم پوره نه دی لګول شوی سیفران چارواکو کمیټې ته ویل چې په دغه سل ارب روپو کې به 55 ارب روپۍ د بیکورکل شو پر بهالۍ او 50 ارب روپۍ به پر امنیت ولګول شي نن په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتره رسنیو ته په خبرې شوې خبر پاڼه کې دا شوې چې د دوی سرتیرو د صوبې د مستونګ په تودو سیمه کې 15 وسلوال وژلې دي له خبر پاڼې سره سم په وړو شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای نومي وسلوالې ډلې یو مهم قماندان اشرف او د هغه څلور نور ملګري شامل دي او له دوی ځای لاسي بمونه وسلې او کمپیوټر ترلاسه کړی دي بلوچ لیبریشن آرمی د خپلواکۍ غوښتونکو وسلوالو بلوچو یو ډله ده چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د کوټې په شمول د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د پاکستان ریاست پر ضد وسلوالو مبارزه کوي دغه وسلوالې ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د کراچۍ رینجرو په یو کاروای کې د لیاري ګینګ وار مشر اوزیر بلوچ نیولې دي نن سهار د رینجرز واک ویان په یو مختصر بیان کې ویلي چې اوزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو پر وخت د یوې هدفي کاروای پر مهال ونیول شو رینجرز واک ادا کوي چې له اوزیر بلوچ څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده اوزیر بلوچ په کراچۍ کې د لیاري سیمه کې د وسلوالې جګړې سرغنه ګڼل کېدو او په 2013 کال کې د سند حکومت د هغه د نیولو په اړه انعام هم ایښودی و د افغانستان جمهوری ریاست د بارونو چار وزارت ته دند سپارلې چې د شام جګړې ته د افغانانو د لیګلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي د افغان ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال اړتیا ویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د لیګلو په اړه دوی ته هم رپورټونه رسیدلې دي
خاطر تثبیت از اینکه چه تعداد افغان ها
د دې لپاره چې معلومه شي څومره شمیر افغانان دي او کچری موجود وي او له کومې لارې د شام جګړې ته لیږل شوی د بارونو چار وزارت ته دند سپارل شوی چې له ټولو هیوادونو او شبکو سره په اړیکه کې شي او جمهوری ریاست ته خپل رپورت وړاندې کړي له دې وړاندې د بشیر حقوقو د سار سازمان ویلي وو چې ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال د شام جګړې ته لیږي د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په هغه هیواد کې د بشری حقوقو حالت لا کمزور شوی دی د دې کمیشن وایاند رفیع الله بیدار پرون نو وخت مشال اړتیا ویل د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشری حقوقو د خوندیتوب لپاره کار وکړي د بشری حقوقو خپلوا کمیشن د خزو پر ضد روان تشدد په جګړه کې د ولسی وګړو وژنه له قانون سرغړونکو بخل او له سزا د هغوی خوندیتوب هغه برخې دي چې په هیواد کې د بشری حقوقو حالت کمزور کړی دی د بشری حقوقو خپلوا کمیشن پر حکومت غږ کړی چې د مسلې ته جدي پام وکړي او لاس لرونکو ته دي سزا ورکړي په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې په ورځ ویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو مذاکرو کې ګډون وکړي. د اپوزیشن دا ډله چې د مذاکرو اعلی کمیټې بلل کیږي او سعودي عرب ملاتړ ورته ترلاسه دی، ویلي دي چې استازي به له ملګرو ملتونو سره د بحث لپاره جنیوا ته لاړ شي. دې ډلې ویلي چې دیش یا 15 استازي به جنیوا ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد د حکومت استازو په جنیوا کې د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن ډي مستورا سره خبرې پیل کړې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې په 2008 کال کې په سویلي او سیتیا کې وسلوالې جګړې پر مهال د مبینه جنگي جرمونو په حق لی اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته ورکړی دي. قسم روسیا د نړیوال عدالت غړی نه دی، خو ماسکو ویلي چې د هیګ میشت عدالت سره به د پلټونو په اړه همکاري کوي او په نړیوال عدالت یې زور راوړی چې د سویلي او سیتیا کې په مبینه توګه جنگي جرمونو پر مهال اغیزمن شو کسانو سره خبرې وکړي. د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت په روانه اونۍ کې اعلان کړی و چې د هغو جنگي جرمونو د الزاماتو پلټنې کوي چې د روس او جارجیا ترمنځ لنډ جنگ کې شوې وي. په دې 15 ورځني جنگ کې تر زرو زیات کسان وژل شوي ول. وروستۍ خبر د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خامنه‌ای المسی وایي د هغې پریکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د کارپوهانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی کړی دی. د کارپوهانو شورا انتخابات د فروری په 26 نیټه کیږي. حسن خمینی 43 کلن دی، ویلي دي چې د خلکو یو شمیر سیاسي او مذهبي مشران په غوښتنه یې دا پریکړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پیښور امنیتي چارواکي وایي چې د مناسب امنیتي ګامونو نه پورته کول له وجې د 214 تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد مقدمې کړې دي، خو استادان سوای
دا زمونږ ذمہداری دم نه او کچر بیا هم دې ته موږ انداز ذمہداری راځي نو پکار ده ادارې چې قانون د فنډنګ وشي سکیورټي په حواله سره چې کوم لوازمات پکار دي ادارې ځان ته بندوبست وکړي.
چارواکي وایي وفاقي حکومت به د قبایلي سیمو بې کوره شوو خلکو ته خوراکي مرستې ورکوي.
مونږ چې څومره چې پیزي لاغه لکه مونږ د دوایانو تکلیف دی، مونږ دلته بیمارانی، مونږ ته دوایي نه ملاویږي، مونږ ته رشن په صحیح وخت باندې نه ملاویږي، مونږ ته په صحیح ټیم باندې یو شی نه ملاویږي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي حکومت دې په سیمه کې امنیت یقیني کړي.
کم اثرات چې راغلي وو امن او امان هغه دوباره بیا خراب شوی دی. د خلکو په زړونو کې یره واپس پیدا ورو لګي خوف.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوس ورته د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پیښور امنیتي چارواکي یا اس اس پی آپریشنز وایي چې د مناسب امنیتي ګامونو نه پورته کولو له وجې د 214 تعلیمي ادارو د مشرانو پر ضد مقدمې کړې دي. خو د استادانو اتحادیه وایي چې د پولیسو د چاپو د اف آی آر له وجې په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
د پیښور اس اس پی آپریشنز عباس مجید خان مروت مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې 45,000 تعلیمي ادارې دي او د پولیسوالو شمیره 80,000 ده. نو نه ده ممکن چې پولیس هرې تعلیمي ادارې ته د امنیت لپاره خپل اهلکار ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په پیښور کې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د یادو ادارو د مشرانو سره په یوه تګلاره سلا شوې دي او د امنیت مناسب ګامونه نه پورته کوونکي تعلیمي ادارو پر ضد کاروایانې هم کوي.
پیریمیټر وال چیک کوت، ایریا سمرا دا بیغی من دی باب دوائر شتا کنا، سی سی ٹی وی کیمرا، کنٹرول روم دی لحاظ سرا نوچی دچا ناکی سیکیورٹی اغی من دی مونگ سنسیٹیو ولنریبل اسٹیبلشمنٹ پلیسز ایکٹ تحت پرچا کونو لا پوری ٹوٹل 713 تعلیمی داروں من دی پرچے شوی دی پشاور کی دی جی.
د خیبر پختونخوا پرائمری سکولونو د استادانو د تنظیم مشر ملک خالد وایي چې د امنیتي ګامونو د سار لپاره د پولیس سکولونو ته تګ را تګ او د ځینې سکولونو د هډ ماسترانو پر ضد د اف آی آر درج کولو سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې اغېزمندې شوې دي.
دا زموږ ذمہداري دم نه او کچر بیا هم دې ته موږ انداز ذمہداري راځي نو پکار ده ادارې سکولونو د فنډنګ وشي پیسې ورته ورکړي چې د هغه د سیکورټي په حواله سره چې کوم لوازمات پکار دي ادارې ځان ته بندوبست وکړي.
اس اس پی آپریشنز وایي چې دوی د سکولونو د انتظامی لستونزو خبر دي او د امنیت ټوله ذمہداري د هغوی په غاړه نه ده اچولې، بلکې د تعلیمي ادارو د امنیت لپاره د پولیس ځانګړي دستې په خور کې ګمارلې شوې دي.
147 پولیس موبایلز او د رائیډرز خار کے پورا پیخاور خار کے 24 گھنٹے گشت کئی پدے دینے لو زمون 16 اسٹرائک یونٹیں پیخاور خار کے مختلف پوائنٹس مونگ ڈپلوائے کری دی موبائلوں کے آگے کے ATS ایلیٹ ریپڈ ریسپانس فورس اور ایمرجنسی ریسپانس فورس والا نفری مو پکے ڈپلوائے کرے گا جی.
دا 1300 دوران پیخاور کے جنہیں تعلیمی اداروں تا دڑکہ ورکون کی خطون ہم غرزولی شوی دی. ایس ایس پی آپریشنز مجید خان مروت وائی کی تعلیمی اداروں باندے دا وسلوالو بریدنو عام خطرشتا خود دا پا نظر دا دڑکو دا خطون لامل زیادترہ یا خوشخصی اختلافات دی او یا ہم شرارت کون کی. زلان یوسفزے مشال ریڈیو پیخاور.
پر باچا خان پوهنتون تر برید رستو د خبر پختونخوا د ځانګړو پولیسو ځواک د پیښور په ځینو سکولونو کې مشکونه پیل کړي دي چې مقصد یې د ممکنه وسلوال برید مخنیوی دی. عسکرو دغه مشکونه د زیارت په ورځ شروع کړي دي او په داسې وخت کې کوي چې زده کوونکي په سکولونو کې وي. له دې سره یو باس راپورته شوی دی. ځینې وایي چې په مشکونو سره حکومت په ماشومانو کې ویره پیدا کړې ده خو ځینې بیا دا ګام ستایي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیې مشر جمیل احمد چترا علی سره مرکه کړې ده. نو نوموړې د مرکې په پیل کې د دې مشکونو په اړه وایي.
د ریاست دا یو کوشش می چې د دې حملې اثرات کم از کم کړي یا کم از کم انساني ژوند چې دی هغه تر ممکن حد پورې بچ کړی شي. د دغه نظریې سره ورته ګورو نو دا خو ډېر یو اهم خبره وي چې تاسو خپل خلک د دې تورن تیار کړئ او هغوی ته هغه حفاظتی اقدامات تجربی په ذریعہ یا یو عملی شکل سره په خوښی چې دا څه واقع کیږي نو تاسو د څه قدمونه څه ګامونه چته دغه نظریه سره کوم ته وګورو دا ډېر ښه اکسرسایز.
خو ستاسو په خیال باندې ما چې کوم تصویرونه کتلي دي زما مخې ته چې اوس کوم تصویرونه دي په دې کې پولیس والا دي د هغو ټوپکان په لاس کې دي او ماشومانو په غوږو باندې لاسونه یخي دي او د ویرې په حالت کې دي. په هر حال سرونه لاندې کړي دي. خو د دې په تعلیمي ادارو کې دننه د پولیسو د پولیسو وردۍ ټوپکې داسې مشکونه کول دا خپله د ماشومانو پر ذهن فکر پر مطالعه څومره اثر کوي؟
دا خو ټیک وایي دي. دا څنګه چې اثرات خو د دې دي خامخا د دې منفي اثرات شته. خو دا منفي اثر به مونږ ریلیټیو پرم دی. دې ته به مونږ په دې ته نظر کې ګورو چې چېرته مختلف واقعاتو کې د ATS واقعه وشوه او بیا د کال پس د باچا خان نوڅه واقعه وشوه نو ماشومان سکول ته تلو ته تیار نه دي لکه یو خوف و. داسې کې چې کله د ماشوم ذهن کې د وعدې یو تقدس اوس هم د پاکستان شته او چې کله هغوی ګوري چې یونیفارم فورس زما د تحفظ دپاره څه نه څه ګامونه چتوي یا هغه موقع سایز کوي نو د ټوپک خوف خو یقینا نه وي ماشوم په ذهن کې. خو دا ټوپک د هغوی دپاره د تحفظ نښه ده. نو زما خیال نه دی چې د دې د نیګیټیو اثرات هر قسم صورت کې ټوپک سکول ته یا مکتب ته راتلل نه دي پکار. خو د دهشتګرد د ټوپک نه اول که د تحفظ ټوپک راشي نو دا ماشوم په ذهن کې یو ډاډګیرنه ورکوي چې هغه زما ریاست زما تپوس کوي. دغه تناظر کې زه دې ته یو مثبت نظر سره ګورم. دا خبره ضرور کوم چې په یو صورت کې هم استاد لا یا شاګرد لا ټوپک نه دی راغستل هغه د قلم سره مرګ غوره ګڼي به نسبت د ټوپک سره د ژوند.
تاسو د پیښور پوهنتون د استادانو اتحادیې مشر جمیل احمد چترالی مرکه اورېدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د بلجیم په مرکز بروسلز کې د اروپایي پارلمان مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د جنوري په 6 نیټه د 400 په باچا خان پوهنتون د برید ضد احتجاج کې غوښتنه شوې ده چې د پاکستان حکومت دې مجبور کړی شي چې د دغه پیخي او په پیښور آرمي پبلک سکول د وسلوال برید عدالتي پلټنې وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د برتانیا څانګې او مرکزي غړي چې دغه مظاهرې ته ورغلي د مشال یو همکار شاین بنیری سره خبرې کړې دي. نو راځي چې وورو چې فائق یوسفزی د دغه غونډې او د دغه احتجاج په اړه څه وایي.
مونږ خو په ډېر لوی بې باورۍ سره مخامخ یو په پاکستان کې. پاکستان د ګڼو قومونو هیواد دی او مونږ دا باور لرو چې د پاکستان استخبارات او سکیورټي او امنیتی ادارې دا ذمہواری لري چې دغه ټول قانون او ساتنه وکړي. خو موږ ته داسې شک را لوېدل دي چې دغه ادارې چې دي دا اوس یا نغواړي په نیت کې فرق دی چې د پښتنو د ادارو د مکتبونو د استادانو د ډاکټرانو د کاروبارونو د مارکیټونو د سکولونو ساتنه وکړي او یا دی دغه پروفیشنل یا مسلکی اهلیت نه لري چې د پښتنو ساتنه وکړي. نو موږ د دې لوی شک سره او بې باورۍ سره مخامخ شوي یو چونکې اروپایي ټولنه د پاکستان د حکومت سره تجارتي سیاسي او پوځي مرستې کوي، هغې سره اړیکې لري او دوی ځان ته د بشري حقونو ډېر لوی علم بردار وي. نو موږ غوښتل چې موږ دا د پښتنو بې باوري دې ته ورښکاره کړو چې موږ دغه د باور نه لرو او تاسو خپلې مرستې د پښتنو د ساتنې د پښتنو د مکتبونو د ساتنې د پښتون سیمه کې د تعلیم د پرمختګ سره منسلک کړئ او داسې ړندې مرستې هر چاله مور کړئ. او بیا دا برید په داسې وخت کې وشو چې په دغه ورځ باندې د پښتنو د اتل د یو ډېر لوی خدای خدمتګار او د عدم تشدد د ډېر لوی مشر باچا خان د مړینې ورځ وه او د باچا خان په پوهنتون باندې برید وشو. نو موږ په خپل دغه یادښت لیک کې چې موږ اروپایي پارلمان ته ورکړو، نو موږ په خپل یادښت لیک کې د باچا خان پوهنتون او د دغه پېښور د مکتب حواله ورکړه چې د داسې قسم پېښو دي په زر تر زره عدالتي کمیشن جوړ کړي او د دې د څېړنه وکړي.
د دې سره فایق صاحب، د پاکستان د فوج د بیان لخوا موږ وخت په خورو چې په هغې هم بریدونه کېږي، نو تاسو په دې اړه باندې څه وایئ چې یعنی دا بریدونه خو په ټولو کېږي، دا ترهګري روانه ده؟
که په هغې بریدونه کېږي او که په بل چا بریدونه کېږي، د وطن ولس چې دی دا دې خبرې له ټکس ورکوي چې د هغې ساتنه وشي او که دغه اداره دا اهلیت او صلاحیت نه لري چې ساتنه وکړي، نو په کار ده چې ولس ته ووایي چې موږ دا اهلیت د لاسه ورکړی دی. د یو چوکیدار نه چې دوه وارې غلا وشي، نو که هغه دا یا خاوند دي نو په خپل هغه کار پرېږدي، او که نه پرېږدي نو د کور په مالک دا ذمواري جوړېږي چې دغه چوکیدار راوغواړي او د ده نه پوښتنه وکړي چې وروره ته صلاحیت نه لري د دې کار اهل نه، ته دا کار پرېږدي ولې نه.
ښه فایق صاحب، راتلونکي د پاره څه پلان دی؟ یعنی دا د احتجاجي مظاهرو لړۍ به هم دغه شان رواني کنه؟ په دې اړه باندې به تاسو نورم څه هلې ځلې کوئ؟ سیمینارونه او ورکشاپونه او دغه د احتجاجي مظاهرو لړۍ چې کومه ده، د دې د پاره پلان څه جوړ کړی دی؟
په دې سلسله کې په شپږمه فروری باندې په ډبلن کې آیرلینډ کې د پاکستان د سفارت مخې ته یو احتجاجي لاریون کېږي. په دې لاریون کې ګڼ ګوندونه، ولسي ټولنې، مدني ټولنې برخالي او هغوی به هم دغلته خپل احتجاج ښکاره کوي. او دې سره سره په مانچستر کې هم په شپږمه فروری باندې د پښتنو یوه جرګه ده. په دغه جرګه کې به موږ فیصله کوو چې موږ په وړاندې د خپل قام د ساتنې، د خپلو مکتبونو د بچو د ساتنې، د خپلو پوهنتونونو د ساتنې، د خپل ولس د ساتنې لپاره څه داسې قدمونه اغستی شو چې موږ نړیواله ټولنه دې خبرې ته را جلب کړو چې دا موږ سره کوم ظلم روان دی، کومه نسلي وژنه زموږ روانه ده، کومه بې انصافي روانه ده، چې د دې فوراً د پاکستان امنیتي ادارې، استخباراتي ادارې، حکومت مخه ونیسي.
تاسو په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي فایق یوسفزي مرکه اورېدله چې زموږ همکار شاهین بنیری ورسره کړې وه. د پاکستان د قومي اسمبلې سفران قائما کمیټې ته ویل شوي دي چې د بېکوره کړل شوو کسانو لپاره سل ارب روپۍ ویلې شوي دي. دا خبره پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د کمیټې په غونډه کې شوې ده. له قبیلي سیمو څخه په لکونه کسان اوس هم بېکوره دي. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
د سفران یا ریاستونو او سرحدونو د پاره د قومي اسمبلې د قائما کمیټې غونډه د جمعې په ورځ ماښام د چیرمین جمال الدین په مشرۍ کې وشوه. دې دوران ویلی شو چې حکومت د قبایلي سیمو نه په عارضي توګه بې کوره کړل شوي خلکو د پاره سل ارب روپۍ بیلې کړي دي، چې پکې به 55 ارب روپۍ د بحالې او 45 ارب روپۍ د دغې سیمو په سیکیورټۍ او امنیت لګولی شي. خو بل طرف ته د کمیټې د غړو وینا وه چې دا رقم د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ او د خلکو د بحالې دپاره پوره نه دی، باید چې دا زیات کړي شي. او بل دا چې د دې اعلان تیر بجټ کې شوی وو، خو تر دې دمه دغه پیسې متاثره خلکو ته نه دي ورکړی شوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلې غړي او د سفران قائمه کمیټې یو ممبر صاحبزاده طارق الله وینا وا
تر اوسه پورې په هغې کې کوم دا تړ کوارټر روان دی، بل بجټ رالو هغه هومره ریلیز نه دی شوی کومه چې دوی په کار دی. دوی وایي موږ 55 ارب روپۍ ریلیز کړل. هغې د رپورټ مطابق تیئیس ارب روپئے آگے چیر منگا تازہ شیوی دی اور ریپیٹریشن پر مت کے دخل کو بات کر رہی پر مت کے ٹرانسپورٹیشن پر مت کے دیو با سور کڑے ہوتر اس پورے دیو دا کل کرو چی اس پورے بات کر رہی چاہ تمنگ پیسے لا نہ دی رہا کرے خلق پخپل مرضی جی اوال تھا کہ پخپل مرضی جان بس جوڑے لیکن سرکار در طرف نہ اس پورے دیو تو سب پیمنٹ نہ دے شروع شو
دد بخبرہ حکومت او متعلقہ چارواکی دے مسئلہ کے سنجیدہ نے دی مشال ریڈیو چکلا دغه خبره د سفران قائمو کمیټه او کمی اسمبلی د یو بلغړی محمد نذیر پوړاند کې خو نو دوی چې دوی د کمیټې د غونډو نه مطمئن ندي او دا معاملې به د اعلی چارواکو په وړاندې کې دی دی وایي
یو میٹنگ رکھا گئی پر میٹنگ کو دا فیصلہ کی چاہے ایس سردار صاحب میرا خبر ہوا کی یاد وزیر اعظم سے رہا کی یاد گورنر صاحب سے رہا کی چھ فوراً دا 100 ارب روپے مستحقین تھا چاہ کورونا وران سی دی چاہتا نقصانات رسے دلی چاہتا فوراً ملاوشی اور باقی چی دے کم خال کا دار پدا علاقے کے پروت ہے پر مختلف علاقے کے فوراً دا خال سے قیمت کرنا واپس پل علاقے تا والا جی اور پر علاقے کے دے فوراً عبود کو
دا محمد نذیر پر خبرہ حکومت دوران شوی کورونا جوڑ اولو دا پارا ہر تنتا سالور لکر روپو امداد ورکولو اعلان کرے دے کم چنا کافی دے دا شان دا صحت تعلیم سڑکونو او بجلی نظام ہم ڈیر خراب دے او حکومت دے زر تر زرا دا دے دا بحالے دا پارا اقداماتو کی ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
مشال ریڈیو تاسو ورې پکوټه کې د ملیشس واکونو چارواکي وای د دوی سرتیرو په مستونو سیمه کې د بلوچ بلتون پالي وسلوالې ډلې بی ال ای 15 وسلوال وشلې دي تر اوسه پورې یادې وسلوالې ډلې په دې اړه رسنو ته سندې دی ویلې خدای نور ناصر پرې رپورت لري
په کوټه کې د پاکستانی ملیشیاو له مرکزی دفتره رسنیو ته د خالی په ورځ په خبرې سوي خبر پاڼه کې دا سوي چې د دوی سرتیرو د صوبې د مستونګ په دتو سیمه کې 15 وسلوال وژلي دي. له دې خبر پاڼې سره سم په وژل سویو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای نومې وسلوال ډلې یو مهم قمندان اشرف او د هغه څلور نور ملګري وژل سوي او د دوی له ځایه لاسي بمونه وسله او کمپیوټر یې ترلاسه کړي دي. د ځواکونو په خبره دا وسلوال نه یوازې په همدې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ککړ وو، بلکې همدلته د ولسي وګړو په هدفي وژنو او د پیسو لپاره د انسان تښتونو په پیښو کې یې هم لاس درلود. پاکستانی ملیشیاو رسنیو ته د دې وژل سویو عکسونه هم خپاره کړي چې له عکسونو ښکاري دا کسان په یوه کور کې وژل سوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای د خپلواکۍ غوښتونکو وسلوالو بلوڅو یوه ډله ده چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د کوټې په شمول د صوبې په بلوچ میشتو سیمو کې د پاکستانی ریاست پر ضد وسلواله مبارزه کوي. تر اوسه د پاکستانی ملیشاو د دې ادعاو په اړه یادې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلې. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو ته وفاقي حکومت به د قبایلي سیمو بې کوره شو خلکو ته خوراکي توکي ورکوي او د دې لپاره په باقاعده توګه منظوري ورکړل شوې ده. د خبره چارواکو پرون په یوې غونډه کې کړې ده، خو د دې په اړه باندې بیا د قبایلي سیمو خلک وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. یو طرف ته ورته د خوراکي توکي په سم ډول نه رسول کیږي، نو بل خوا ځینې داسې بې کوره شوي خلک هم شته چې په شناختي کارډونو دوه دوه پتې لري چې ورته بیا په مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات وي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د جمعې په مازیګر د خزانې د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د نورو فیصلونو سربیره یوه دا فیصله هم وکړې شوه چې د قبایلي سیمو بې کوره شوو خلکو ته به د نړیوال ادارې ورلډ فوډ د پروګرام په ذریعه 140,000 میټرک ټنه غنم ورکوي. کله چې مشال ریډیو په بنو کې د شمالي وزیرستان د بې کوره شوو خلکو نه په دې امداد باندې وپوښتل، نو یو تن وی
رسن نو امید روڈ بام کام کلاتا ہے ڈر تکلیف در کام کلاتا ہے جمی سا ہر سائیڈ در کوي چې نه ریپیر چی نه تونار چی امید سا تکلیف ډیر دای دلیار په باندې ډیر نه سا یو کایو پیسہ نه در اغلی جو داخل لغاز ګرځي په پیسہ نه
همداشن یو بل به کور شوی تن عزیز مشال ریډیو ته وی چې دوی ته د خوراکي توکو سره سره د صحت په حق لا هم ډیر مسلې ور پیخې دي.
مونږ چې سمه یی تیزی لاغا لکه مونږ دې دویانو تکلیف دې مونږه دلته بیمارانی مونږه تداوی نه ملاویږي مونږه کسان په صحیح وخت باندې نه ملاویږي ځکه مونږ ته په صحیح ټیم باندې یو شی کې نه ملاویږي دا غوښته چې مونږ وایي یاره چې مونږ چې سبا ولږي یاره مونږ نه راکړه دلته د کورونو کوي تیر کوي دلته مونږ ته دې پیژې څنګه دي
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمی کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام خان نه په دې حق لو پوښتل نو د هغه وینا وا
زمونږ په نام خو تقریبا ډېر ډېر دتون راځي امریکای ناراضي ورلد فلاور کوي بین الاقوامي کومه ادارې دي حکومت دې کومه امداد مونږ ته راکوي هغه نه مونږ ډېر نه امید دي چې لکه مونږ ته په 100 روپۍ کې 5 روپۍ خرچا مونږ ته نه راکوي او دلته ډېر خلک داسې دي چې چا ډبل ایډریس دي متاثر دي او چا لکه د خندا نمبر کې بلاک شوی دي هغه متاثر دي لکه هغه سامان دي ته آرام یاس پاتې کیږي اده خپل هبن کوي لکه مونږ ته هغه بالکل په صحیح طریقه سره نه راسيږي
ذکر دا تیر ونی د امریکای اداري یو ایس ایټ لخوا هم د قبایلي سیمو 12 لکه بي کور شو او د نور پاکستان 15 او 11 زلزله ځپلو خلکو ته د خوراکي مواد لپاره 2 کروڑ ډالر د خوراکي نړیوال پروګرام لالارې ورکړې دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
مشال ریډیو تاسو سره په خبري جنسه کې پوزي او پليټیکل چارواکي ادعا کوي چې د عملیاتو په نتیجه کې د دغه سیمې په زیاتره برخه باندې امن قائم کړی دی خو د جمرو د ځانمرګي برید پیښې وروسته د سیمې خلک اندېښمن شوي دي وایي چې دغلته دې په مستقله توګه امنیتي ګامونه پورته کړل شي فرهاد شینواری یې په اړه نور تفصیل درکوي
امنیتی ځواکونو د خیبر انتظامی چارواکو سمو د مخ کې ویلی وو چې د خیبر جنسي په زیاتره برخو کې د وسلوالو په ضد کامیاب پوځي عملیات تر سره کړی دي او د باړې په شمول د خیبر په زیاتره برخو کې امن قائم کړی دی خو بیا د جنوري په 19 نیټه په جمرود کې د بدمنۍ یوه پیښه رامنځته شوه او د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې خواوشا 11 تنه وژل شول او څه د پاسه شل پکې جوړ شول په دې لړ کې مو د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانه پوښتنه وکړه چې په جمرود کې د امنیت وضع یو ځل بیا څنګه خراب شو نو په ځواب کې نوموړي مشال ریډیو ته وویل
جمرود ودانه خراب شوې یو واقعیا شوې دا واقعیا الله دې نو کې په هر ځای کې کیږي نو هغه نن هم زر عالم غلطه زما کلی کچهری وا خلک خپل جذبه کې بازارم کلاو دے ٹریفک ہم روان دے اور انشاءاللہ دا امن و امان فضا چے دا اغبنو رو خکڑ شی
مزید سیکیورٹی فورسز ڈپلائی شول دوی زیاد اکڑا یہ واز جمرود نا بلکی پتر خم پولے ہم امنیتی گامونا پور تکڑی دی
کم کسان افغانستان بارڈر استعمالائی داغی 100% چیکنگ کی گی بس سی سی ٹی ویز کیمرا سٹیکڑ لے شوئے کنٹرول روم اسٹیبلش شو اور سرا نادرا سرا خبر اکڑے شوا چاگئی کم سسٹم لگئی آگے لگولو کے منگ بڑا اکو اور زد ترزرا کا نظام فعال شی چھ ہر سوک راجی داغی مکمل ڈیٹا منگ سرا موجود ہے اگے تا با کارڈ جی شکی گی اگے مشین ریڈیبل کارڈ جی اور مکمل دے ایف آئی اے ٹیمز با ناس لی 20 پورے ڈیسک بغی تے لگے دلی اور انشاءاللہ پروگرام دا دے چاغا با خاص سپیڈ سربا دا دے ٹرمینل نہ کلیئر کی گی
خوبیت سیمی خلق وای باید امنیتی زواکونه او انتظامیه د سیکیورټی یا امنیت لپاره مستقل ګامونه پورته کړي په دې حق له د جمرود سیمی او مشر اول شیر پردی وای
نو انتظامیه له د پکار دی چې سیکیورټی هغه پکار دی چې مسلسل وساتل شي ځکه چې کومه ارزی وی او هغه واپس لاړ شي په هغه علاقه باندې هغه کم اثرات چې راغلي و امن او امان هغه دوباره بیا خراب شي وي د خلکو په زړونو کې یاره پاس په دوه لګي خوف د خلکو په سر باندې بیا او په شوه او هغه کم مخ کې امن و امان چې به حل شوی وو او د خلکو کم اطمینان او هغه اطمینان واپس خراب شوی دی حکومت له بکار دی چې د دوی سکیورټي بي وي په کار د ځای کې مزید نور اقدامات وکړي شي او د سکیورټي سخت کړي شي
او یو بل تن عالم خان په خپل خبرو کې وویل
چې د کم امن امان راغلو دلته مونږ په علاقې کې کنا اوس پرې کم شو د میاشت درې میاشتې کنا امن او لمون سا خستي و خو هغه بوجود د عمله چې کوم وشو څوک یې وشو کنه و چې کوم د دار پیدا شو و د امن امان د بیا دوباره به حل شیل تا
د خیبر جن سید جمرود د ورستۍ پیخي زمواري لشکر اسلام وسلوال ډلی او تحریک طالبان وسلوال ډلی په ګډه قبول کړي وا وای اوس هم په دې سیمه کې د بریدونو تر سره کولو توان لري چارواکي وای د خیبر جن سید باړې تا زیاتره بې کور شوی خلک بیرته ستانه شوی دي او د دغه سیمه واک سیول انتظامیه ته حواله شوی او بازار باید د فبروري په وډمبۍ نیټه خلاص شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال ریډیو تاسو ورې اوس په خبر کې د مخان پینځنی می بجې شوې دي د ګلای اسنه بلند خبرونه وورو.
د پېښور پولیسو د اسکولونو امنیت په حق لا په سم ډول ګامونه نه پورته کول په تور د 200 زیات تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کړې دي. د پېښور ایس ایس پی آپریشن عباس مجید خان مروت نن له مشرانو سره په خبرو کې ویل چې ټولو تعلیمي ادارو ته امنیت ورکول ممکن نه دي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د پرایمري اسکولونو د استادانو اتحادیې مشر ملک خادل خالد وایي چې د پولیسو دې ګام سره په اسکولونو کې تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بېکورو کړل شوو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره 100 ارب روپۍ مخصوص کړي دي. دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې شبې غونډې ته وکړه. نن په کوټه کې د پاکستاني ملیشا له مرکزي دفتر رسنو ته په خبر شوې خبر پاڼې کې دا شوې چې د دوی سرتیرو د صوبې د مستون په دوتو سیمه کې 15 وسلوال وژلي دي. وسلوال په دې اړه لاس نه دی ویلي. د کراچۍ رینجر په یو کاروای کې د لیاري ګینګ وار مشر عزیر بلوچ نیولې دي. نن سهار د رینجرز واک ویان په یو مختصر بیان کې ویلي چې عزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو پر وخت د یو هدفي کاروای پر مهال ونیول شو. د افغانستان جمهوریت ریاست د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارل چې د شام د جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی نن مشال لري کوي چې د شام د جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه دوی ته هم رپورټونه ورسېدلي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تېر یو کال کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیشن وایند رفیع الله بیدار پرون وخت مشال لري ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. په شام کې د اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جنوب په ورځ ویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راتلونکي مذاکراتو کې ګډون وکړي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې په 2003 کال کې په سویلي اوسیتیا کې وسلوالې جګړې پر مهال د مبینه جنگي جرمونو په حق لري اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته ورکړي دي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلی کړی دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداریو کې وایي د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې رستو د ټول پاکستان سیاسي ګوندونه له خپلو اختلافاتو پرته د ترخګرۍ د خاتمې لپاره یو موټی شوی وو او په متفقه توګه یې یو فیصله وکړه چې له دې ملک به د ترخګرۍ ناصر په شریک ختموي. اداریو وړاندې لیکي اوس هم دغه سیاسي ګوندونه په یو بل ټکونه کوي او دغه صورتحال د یو جنگ شکل اختیار کړی دی. پاکستان پیپلس پارټۍ لګیا د په حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ټکونه کوي او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد اعلان شوی کمی اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي او دا د خپلو مفاداتو لپاره کاروي. باید چې د داخله چارو وفاقي وزیر له خپلې دندې څخه استعفا ورکړي. ادارې زیاتوي هم د دې سیاسي جنگ نه دا څرګندېږي چې حکومت او سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې سنجیده نه دي. د ادارې په وینا په داسې وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې دی، سیاستدانانو لپاره یو بل د تورونو لګولو په ځای خپل اختلافات د خبرو اترو په ذریعه هوارول پکار دي او لدی رستو په ګډ سره په یو خلا د ترهګری خلاف د جنگ اعلان کول پکار دي چې دا ملک له ترهګری خلاص شي او دا د دوی ذمہوري هم جوړیږي او د دوی د دې عمل له کبله به د ولس مورال اوچت شي. بل په جنگ رس په خپل ادارې کې وایي چې نړیواله منډې کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې ولس ته د دې خواګه اونه رسیدل. هر څوک د پټرولي موفاقي وزیر په بیا بیا دا خبره کړي چې د اوګره د سمرې تر لاندې د نرخونو په کومولو حکومت عمل درآمد کوي، خو افسوس داري چې د 15 روپو کمی په ځای حکومت صرف د 50 روپو د کمی تیاری کړی دا. ادارې مخکلي کې چې ټول نړۍ کې د تیلو نرخونه کم شوي دي او چې گاونډي ملک هندستان کې هم 1309 کې وزلا د تیلو نرخونه را کم شو، خو پاکستان کې په سنا سبهانه دغه نرخونه په ځای ساتلی شي کوم چې دولت سره ناانصافي ده. ادارې اخر کې وایي چې حکومت د زیات نرخونو وصولو طریقه خپل کړي او په هیڅ جوړ د دې پریښودو ته یار نه دی. کله د ایل این جی انفراستراکچر په نوم، کله د لیوی په نوم او کله د نورو ټیکسونو په نوم، او د دې ټولو فائدہ یو خاص طبقه ته رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. دا امریکا وال سټریټ جرنال رسپانې په پاکستان کې سخت دریسه تا کتنه کړې ده. رسپانې د یو داسې الی کیسه د بیلګې په توګه وړاندې کړې ده چې په خپل خپل لاس پرې کړی و د جماعت امام ته وړاندې کړی و. بل پر لو فورن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. بریوال کاکړ د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې د سخت دریځي ستونزه مخ پر پراخېدو ده. ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې د هغه هلک کیسه د دې خبرې دلیل دی چې خپل لاس یې په خپله پرې کړی و. دې هلک په دې وروستیو کې د پنجاب صوبې په خانقاه سیمه کې له هغه وروسته خپل لاس په خپله پرې کړ چې د جومات امام ورباندې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړ. د ورځپاڼې په لیکنه د انور علي په نامه د 15 کلن هلک په جومات کې ناست و چې امام وویل هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه نه لري. وال سټریټ جرنال لیکي چې انور علي د امام په خبره سم پوه نه سو او دا فکر یې وکړ چې ګواکې امام وایي هغه کسان د لاس پورته کړي چې د اسلام له پیغمبر سره مینه لري. د انور علي له دې کار وروسته د جومات امام پر نوموړي تور پورې کړ چې د هغه په وینا د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی. له دې وروسته انور علي خپل هغه پورته کړی لاس په خپله پرې کړ او هغه امام ته یې وړاندې کړ کوم چې پر ده تور پورې کړی و. ورځپاڼې لیکي د اندېښنې خبره دا ده چې په هغه کلي کې ډیرو خلکو وویل چې هم امام شکار کړی او هم انور علي شکار کړی چې خپل لاس یې پرې کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې له بیخي ډیرو اړخونو څخه دا کیسه د دې څرګندونه کوي چې که څه هم په اسلام کې سخت دریځي نسته خو په ورو ورو په دې مذهب کې سخت دریځي رامنځته کول کیږي. بل پلو فارن پالیسی مجله په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه په یو لیکنه کې کاږي چې په افغانستان کې اوږده جګړه لا پسې اوږدېږي. د مجلې په لیکنه د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالان ته وویل چې امریکا به تر 2019 کال وروسته هم له افغانستان سره ولاړه وي. تر دې څو ساعته وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مشر لیفټننټ جنرال جان نیکولسن د کانګرس غونډې ته وویل چې د افغانستان په ځینو برخو کې لا هم دې ته ډیر وخت دی چې افغان ځواکونه او پولیس پر خپلو پښو ودرېږي. فارن پالیسی لیکي چې بل پلاو سینیټر جان مکین د ولسمشر بارک اوباما پر اداره نیوکې وکړې او وی ویل چې موږ باید له عراق د ځواکونو د ایستلو له پریکړې زده کړه کړې وای. نوموړي ویلي چې هیڅ سیاستوال له افغانستان او نورې سیمې د اسلامي سخت دریځۍ د پای ته رسیدو لپاره مهالویش نسي ټاکلی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لیبیا کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې د مبارزې امر کړی دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په کار شوی چې ویل کېږي د ایران یوې بې پیلټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا په یوې کشتۍ چې الوتکې هم لېږدولی شي الوتنه کړې ده. محمد صادق رښتینی درته نور تفصیل وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ څخه په استفادې په سیرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تیر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې وې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت بیان پیټر کوک د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا اوس وخت لږ شمېر پوځي پرسونل لیبیا ته لېږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځانته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت بیان وایي امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغه پیښې له امله په قهر سوی چې ویل کېږي د ایران یوې بې پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې کښتۍ چې الوتکې هم لېږدولی سي الوتنې کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي په دې پیښه سخت په کار سوی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسي کړی دی. د امریکایي الوتکې لېږدونکي کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. دا پیښه وروسته تر هغه کېږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلونکي 14 ورځې مخکې ونیول او وروسته یې بیرته خوشې کړل.
واشنگتن ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو وتلو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان په حواله په کانګرس کې خبرې روانې دي. په افغانستان کې د حکومت د څارنې یوې ادارې پرون په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د یو کال مخکې پرتله دا وخت د افغانستان حالت ډېر خراب دی چې پکې وسلوال په مضبوط کېدو او اقتصاد په کمزوري کېدو دی. د مقالې ځینې نورې برخې درته اسرار الله مومن وړاندې کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي په افغانستان کې د دې هیواد د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرل جان سوپ کو په افغانستان کې د بدامنۍ زیاتېدو ته په اشاره وایي. د افغانستان په هرو څلورو کې قریبا د یوې ولسوالۍ طالبانو لاسو ته د پرېوتو خطر ده. د په خبره په مجموعي توګه افغان حکومت د هیواد په یو اویا فیصد برخه کنټرول لري. سوپ کو کانګرس ته په خپل څلور میاشتني رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 2001 کال را په دویخه د نور هر وخت پرتله دا مهال طالبان په ډېرو سیمو کنټرول لري. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي د وسلوالو ډلو راپورته کېدو خطر، نړیوالو ځواکونو کې کمی، د تعلیم یافته او هنر لرونکو خلکو نور هیوادونو کې پناه اخیستل او د نړیوال اقتصاد د کمزور کېدو له کبله د افغانستان حالات نور هم خرابېدای شي. ورسپانه کې راغلي دې حالاتو ته په کتو سره امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې مجبور شو چې په افغانستان کې د ځواکونو کمولو پلان ته بیا کتنه وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په 2019 کال کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو ویستو پر ځای به په دغه کال کې 9800 ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي چې بیا به دغه شمېره 15,500 ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ په وسطه دا اختیار هم ورکړی چې داعش ډله په نښه کړي. داعش وسلواله ډله په افغانستان کې ځان مضبوطوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال افغانستان په سخت مشکل کې راګیر دی. د ده په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د شاوخوا یوه کال راهیسې په خپل هیواد کې د امنیت ذمهواري پر مخ وړي، خو نوموړی وایي موږ وینو چې افغانان غواړي د خپل هیواد دفاع وکړي. دوی له مرګ جوبلې سره مخ کیږي خو بیا د جګړې لپاره راپورته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي د 2019 کال مخکې چې څومره هم ممکنه وي باید چې زیات نه زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وایي په پاکستان کې هر کال د زرو په شاوخوا کې ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي. نوموړی وایي د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتلل د ښځو د حقوقو لپاره د جوړو شوو قوانینو نه عملي کېدل دي. په دې اړه مې له زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو په اړه پوښتلې دي.
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمون د ادارے پر کلنی رپورٹ کے د ہر کال د غیرت پنامہ د وژن و شمیرے ہمدا سے خواہ و شازر راضی اور پدے کے د ڈیر مدینا حص کمی نہ دراغلی د غیرت پنامہ د خز و د وژن و داشمیرے ل تیرو شاو خواہ پنز شپگو کالو راہی سے ہر کال د زرو پخوا شا کی وی. زهرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د غیرت پنامہ د وژن و پیخی زیاتره په کوم سیمو کې مخ ته راځي؟
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
پاکستان کے دہر اسی مینا دا غیرت پنامہ دا وجنوں پہ خسب کی گی خو داش میرے تٹولو زیادے پا پنجاب او سن صوبوں کے مخی ترازی. پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ دیر کم کی گی نزکا ہم اکثر دا ہا غزائے رپورٹونا نوی دا غصیبیا دا کبالی سی منا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجنوں خبرونا کم رازی او دا غی وجہ حل تا سخت ولنیز بندیزونا کبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا او سومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. خوشمیری د پنجاب او سند نه کمی وي. زهرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشري حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دیکھیں خواتین کی جو اسٹیٹس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حوالے سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی، خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زمونږ په ټولنه کې خزې ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي، نو چې کله یو خزه بیا د خپلې خوښې د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسې بدنامه کړي نو ووژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په څیر سیمو کې تر قبایلي نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزې د وژنې پریکړه وکړي. زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره ډېر ادارې کار کوي، خو بیا هم ولې تر اوسه ښځې خوندي نه دي او د یې حقوقونه عملي کیږي نه، او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
په پاکستان کې د پخوانی امیر پرویز مشرف په حکومت کې د غیرت په نامه د ښځو د وژنو په قانون کې اصلاحات هم شوي وو، او اوس دا په قانون کې یو قتل دی. د پخوا په څیر په موجوده وخت کې هم خلک دا قانون استعمال کړي او مجرم معاف کړي. په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره ډیر قوانین جوړ شوي دي، خو عملي کیږي نه. تاسو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مرکا اوریدله.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي وو چې د ټوپک جنگ یې ګټلې، خو نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې ماتې خوړلې ده. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پوځ له کال راهیسې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات شروع کړي وو، او ادعا کوي چې د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. یا پاکستان په رښتیا د وسلوالو په وړاندې نفسیاتي یا نظریاتي جنگ بللې دی؟ د نفسیاتي جنگ ګټلو لپاره ریاست او خلکو له څه په کار وي؟ په دې اړه گل ایاز دا رپورٹ اورو.
د امریکا مشهور لیکوال ایڈون بورینګ په 1973 کال کې په خپل یو کتاب سایکالوجي فار دا فایټینګ مین کې لیکلی وو چې په جنگونو کې د دښمن نفسیاتو په اړه خلکو کې پوهاوی ډیر ضروری وي، چې دې سره په جنگ کې د فوزی او نفسیاتو کامیابی ډیره زیاته شي. خو په پاکستان کې له یوې لسیزې راهیسې د وسلوالو خلاف جنگ روان دی، او که څه هم د حکومت لخوا په دې جنگ کې د کامیابو دعوی کیږي، خو د وسلوالو مفکوره په بشپړ توګه ختمه شوې نه ده. په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر خالد مفتی وایي چې په جنگونو کې مختلفې حربي استعمالیږي، او په دې کې یو نفسیات دی. بیا په نفسیاتو جنگ کې خوف یا ویره تر ټولو لوی حرب ده. نوموړي زیاته کړه
عوام الناس کے خلقوں کے اگر زیاد پریشانی جو رہی ہے، اور اگر خلق کی داس عوام الناس کا سوچ کے اس کے یہاں زمین کو دینا تیختے نہ تیختہ نشتا سب کو خراب شدہ قیامت راغ لے دے. لیکن یہ قوم نہ کہتے افغانیان بھی سو گو رہے کہ خلیف کالونا ہو مانے تکالیف راجی دونوں زیادہ تکالیف راغ لو چې هغه بیا نفسیاتي جنگ زویم هغه ګټلې دي، ځکه څنګه چې افغانیان دا جنگ ګټلې دي او اوس ولاړ دي چې را موږ مقابله وکړو، هر یو کس په مقابله کوو کم وخت دی.
ډاکټر خالد مفتی په تاریخي تناظر کې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ویلیم چرچل په حواله ویل چې هیڅکله په جنگ کې د ناکامۍ خبره م کوي، ځکه چې دې سره دشمن خوشحالیږي او حوصله یې نوري اوچتېږي. په پېښور کې کارپوه ډاکټر قبل ایاز بیا وایي چې ولس د واکمنو پالیسونو تنګ شوی دی. دا زیاته کړه
ما ته خدا دې مفکوره او دې بیانیا جن نه ښکاری، بلکې ما ته داسې ښکاری چې کوم هغه دوی د ترخګیر خلک دي، دوی خو ډېر منظم دي، خو د ترخګیرو خلکو خلاف چې څه سرکاري عملیات دي هغه څه سمت او جهت نه لري، یو بے طرف غوند اخکاری او چا کوم نیشنل ایکشن پلان جوړ شوی دی، یا نیشنل ایکشن پلان مطابق چې کوم ګامونه پورته کولو هغه ګامونه په حواله باندې خلک لا مطمئن نه دي.
ډاکټر قبل ایاز ویل چې حکومت د مدرسو اصلاحاتو او د وسلوالو مفکوري پر ضد د ګامونو اخستو خبره کړې و، خو پرې عمل یې نه دی کړی. په نفسیاتي یا نظریاتي جنگ کې کامیابی تر لاسه کول څرنګه ممکن دي؟ په دې حق بیا ډاکټر خالد مفتی وایي
حکومت کې او عوامو کې یقین محکم چي دی، محکم عقیدہ دا یو ډیر زبردست صحیح دا عقیدہ چې یاره مون فکر مضبوط دی یو قام یو مون یو خلک یو او مونږ دا جنگ غټو وین وین پوزیشن کې بو دا په خبر ګلونو خارو وګونو خار دی بیا خلک دلته حوصله نه دی دی ما خاطر چې مین اصل قوم مونږ ته ټول له دا خرابې دا چې زمون یو نظریه باندې قائم نه یو
کارپوهان په دې اندی چې په موجوده حالاتو کې نظریاتي جنگ ګټلو لپاره رسنۍ ډیر مهم کردار لري او باید میډیا د پوهاوي او د ولس حوصله پورته کولو لپاره په سم ډول کار وکړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوې ده. بيخي غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خدمت یو کاته را کو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مرته به بیان څه په خواره ځای خوري.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي او مدني فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې د کانال د بیرته رغولو چارې دې پیل کړي. دا خلک وایي چې کروندې ته زیان رسیږي نو باید چې دولت یې د ستونزه سر تر سره هواره کړي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
په تیرو کلونو کې د ننګرهار د کانال اړوند ځمکې په اوږدمهاله قراردادونو ورکړل شوي چې په ځینې ځایونو کې یې د کرنیزو فعالیتونو برعکس په قراردادي ځمکو باندې پخې ودانۍ هم جوړې شوي دي. د ننګرهار ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد د زراعت له وزارت نه غواړي چې د کانال د ځمکو ټول قراردادونه فسخه کړي. نوموړی وایي
یا د بل سه په وخت کې شوی دی د تیرو والیانو په وخت کې پیندلس کلن دویم دریم لاس نوی کالا یا اتیا کالا شپیته کالا ورکول شوی د دې څېړنه غواړو جدګر او که چېرته ونه څېړل شي بیا به دا مفهوم ورکړي چې د مرکز
مدنی فعال او د ولسی خیګونو ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالص هم له حکومت نه غواړي چې د کانال ریاست اړوند ټولې قراردادي ځمکې د بیرته راوګرځوي.
د زراعت د وزارت سره چې کوم قراردادونه وو هغه ولسمشر فسخ اعلان کړل. اوس نه پوهېږم چې د کوم دلیل د مخې دا قراردادونه په خپل حال پاتې دي. زه هم د زراعت ځمکه د بیرته د زراعت وزارت ته په واک کې ورکړ شي موږ نه یوازې دا چې زراعتي برخه کې ستونزې لرو که یو ځمکه د کار او کښت لایق نه ورتیا نه لري موږ نور ډېرې ستونزې دي چې هغه مو رارفع کولی شي. دغه ځمکې دي اړتیاو ته په کتو دي بیرته زراعت وزارت ته ورکړ شي او استفاده ترې وشي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي چې دوی یو شمیر قراردادونه فسخه کړي او یو شمیر نوري تمدید کړي هم نه دي.
رئیس جمهور یو فرمان دی چې هغه ټول قراردادونه چې غیر زراعتي فعالیتونه هغه انجمایت باید هغه فسخ شي او تمدید ونه شي. دا کار تر اوسه شوې ده. تقریبا د 12 نه زیات قراردادونه دي چې تر اوسه فسخ شوې ده او د 10 نه زیات هغه پیشنهادونه دي چې موږ تمدید کړي نه ده. خو لا هم یو نیم شته دي. شورای وزیران مشارک کړي ده او نږدې وختو کې رئیس جمهور ته هم شریک و
دی. وایي چې له قراردادونو علاوه د ننګرهار د کانال اړوند 1,168 جریب ځمکه غصب شوې هم ده چې دوی سرنوالۍ ته دوسی استولي چې عاملین یې ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2,113 14,530 18,380 او 15,118 کلو هرتز اوریدل شي.
د مومند سره تعلق لرونکي د کرکټ لوبغاړي او پسترګو معذوره نصر الله وایي ارمان لري چې په مومندو کې د معذوره خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. دی وایي په خپل یې د پېښور پوهنتون نه سورلسم کړی دی او دا مهال ام اے کوي او غواړي چې په راتلونکي کې په یوې ښه دنده د خلکو خدمت وکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزي په دې رپورټ کې.
دا محمد جنسی وسیدونکو په دواړو سترګو مازور نصر الله مومن چې دا سات د پیښور پوهنتون نه ایم ای کوي وای چې هغه خواهش لري چې د مازورانو د حقونو لپاره کار وکړي.
تاسو به اوریدلی هیلن کلر والا ډیره زیاته مخامخ راغلی و ټولې دنیا ته چې هغه کمی کمی کردګی نو اوبرا هو الفاظ چې کم دی بریل هغه کې ما سبق وویل میډل پورې به هم لسم چې کم دی ما به ریکارډینګ کوو خو مونږ ته یو کیسټ به ملاویدل ما د ټیپ نه سټډي کوله به فرسٹ او سیکنډ هم ما دسی وکړو لیکچر به می ریکارډ کوو داغې نه بعد به سکرین ریډر ہوتا وای جاز سافټویر دی او لیپ ټاپ کې ما انسټال کوو واغې نه به ما به بک سکین کول او یا به می ریکارډینګ کوم ما شان لیپ ټاپ ته به می کاپی کوو خپل سټډی می جاری ساتله.
نصر الله وای چې هغه د پیښور د سترګو د مازورانو د سکول نه سبق وایله او وروسته د استادې د تعلیم په شمول فنی تعلیم هم حاصل کړي دي.
ما سی ټی کړي دا بی ایډ کړي دي ماستر چې کوم دی فائنل روان دی په اسلامیات کې پولیټیکل ساينس او اسلامیات کمبینیشن او په بی اے کې او د سره سره ما قرانیت کړي دي یو بل ډیپلومې حاصل کړي ټلیفون اپریټر او ایم ایس آفس چې کوم د کمپیوټر.
نصر الله په اول وار د پیښور لړخه د کراچي د ډندو د کرکټ ټیم سره لوبه کړي وا او وروسته بیا په نړیوال کرکټ لوبه کې هم برخه اخیستې وا.
زمونږ ټیم ناغتت لو کراچي تا کې پکې والا نو ما وی یار زم در سره زم هغه پنځه لښپانس کې داړن کې بوت لمه خواغه وی او قدرتي دودري کسب کې بیمار شو اسي ما ته ضرورت شو نو زه په پیله میچ کې چې کلا دن نکلم نو ولته مونږ لوبه وکړه نو په پیله میچ کې ما سلور کو پنځه کې لاړن رن وکړل نیپال خلاف ما یو سیریز لوبه ولې دي بالینګ وی کې کړم خو هغه مونږ ډیر په غټ مارجن سره غټو په اوپننګ ما مونږ میچ
نصر الله تداسات سرکاری نوکری هم ورکړل شوی.
نوکری خو نن سبا په ای پی اے آفس کې دا ای پی اے اپر مومن هغه سره په ټلیفون اپریټر باندې جاب کوم.
درویش کلن نصر الله د ملګری سره په سوشل میډیا لکه فیسبوک او سکایپ باندې خبرې هم کوي او په شخصي موبایل فون ورته میسجونه هم لیکي خو په موبایل فون او په لیپ ټاپ کې د ټکو لیکلو سره غږ وستون کې سافټویر اچولې دي چې وای نوي ټکنالوژي ورته هر څه آسان کړی دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ورو خبرونه په اخره کې د ګل ایاسنا خبرونه اورو.
دا پیښور پولیسو د سکولونو امنیت په حق ته په سم ډول ګامونه نه پورته کولو په تور د 200 نه زیاتو تعلیمي ادارو په مشرانو مقدمه درج کړې دي. دا پیښور ایس ایس پی اپریشن عباس مجید خان مروت نن مشال اډو سر په خبرو کې ویل چې په ټوله صوبه کې د تعلیمي ادارو امنیت اور کول ورته ممکن نه دي. خو د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیې مشر ملک خالد وایي چې د ګام سره په سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې متاثره شوې دي. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو څخه د بېکوره کړل شوو کسانو د بحالۍ او امنیت لپاره سل ارب روپۍ مختص کړي دي. دا خبره پرون د سیفران چارواکو د مولوي جمال الدین په مشرۍ کې شوې غونډې ته وکړه. نن په کوټه کې د پاکستاني ملیشو له مرکزي دفتره رسنو ته په خبره شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې د دوی سرتیري د صوبې د مستونګ په دوتو سیمه کې 15 وسلوال وژلې دي. وسلوال په دې اړه سندې ویلي. د کراچۍ رینجرو په یو کاروای کې د لیاري ګینګ وار مشر عزیر بلوچ نیولې دي. نن سهار د رینجر ځواک بیان په یو مختصر بیان کې ویلي چې عزیر بلوچ کراچۍ ته د ننوتو پر وخت د یو هدفي کاروای پر مهال ونیول شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په تیر یو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو حالت لا کمزور شوی دی. د دې کمیشن وایند رفیع الله بیدار پرون ناوخته مشال اړیتو وي د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره کار وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د شام د شام جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د افغان ولسمشر مرستیال وین سید ظفر اشمین مشال اړیتو وي چې د شام جګړې ته د افغانانو د لیږلو په اړه دوی ته هم رپورټونه رسیدلي دي. په شام کې اپوزیشن تر ټولو لوی ډلې د جمعې پر ورځ ویل چې په جنیوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو مذاکرو کې ګډون وکړي. او د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې په 2008 کال کې په سویلي اوستیا کې وسلوالې جګړې پر مهال د مبینه جنګي جرمونو په حق لري اسناد د جنایتونو په اړه نړیوال عدالت ته وړاندې کړي دي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمالو تکنیکی همکار جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.